په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویداد ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. په پیل کې له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندنی ولیو له دې ډلې څخه په تیښته بریالي شوي دي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو فلجوونکي مواد د استعمال امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په اړه د افغان حکومت پیشنهاد پرته له قید او شرط ومني. د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبر شوې دراغلي دي چې د دې شورا ټول غړي له طالبانو سره د خبرو په اړه د افغانستان د حکومت له پیشنهاد ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا شل ورځې وړاندې د کابل کانفرنس په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان له دولت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی. د لوګر د ولایت مقام وایي د ملي اردو هغه څلور سرتیري چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ژوندي نیولي وو د دې ډلې له بنده په وتلو بریالي شوي دي. د لوګر ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل چې دا سرتیري شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جګړې پر مهال طالبانو لاسته ورغلي وو او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې له هغوی سره بندیانو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني پولیس د هغه افغان د نیولو خبر ورکوي چې هڅه کوله د دې هیواد صدر اعظم انګلا مرکل ته نږدې شي. پولیس وایي د سړي د چهارشنبه په ورځ هغه مهال چې مرکل له پارلمان څخه وتله هغې ته د نږدې کېدو هڅه وکړه. د دې افغان هویت نه دی په ډاګه شوی او پولیس وایي چې نیول شوی کس کومه مذهبي او یا سیاسي انګیزه نه لري بلکې رواني ناروغ دی. د جرمنی د تلویزیونی چینلونو لارې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې دا سړی انګلا مرکل ته په شپږمترۍ کې کله چې هغه موټر ته خیجي د پولیسو لخوا نیول کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل قوي احتمال شته چې د روسیې د پخواني جاسوس د مسمومولو لپاره د اعصابو او فلجوونکو موادو د استعمال امر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی وي. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیا د بوریس جانسن دا تورونه رد کړی دي او هغه ټکان ورکوونکي او نه هیریدونکي بلل دي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن ویل مسکو به د برتانیې لخوا د درویشت روسي ډیپلوماټانو د وستلو په عکس العمل کې برتانوي ډیپلوماټان هم له خپلې خاورې وباسي. د برتانیې او روسیې ترمنځ دا ډیپلوماټیک شخړه په برتانیې کې د پخواني روسی جاسوس د مسمومولو له امله چې لندن وایي د سړې جګړې د وخت اعصاب فلجوونکي مواد څخه پکې کار اخیستل شوی دی راپورته شوی ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په قزاقستان کې خبریالانو ته ویل په دې خبرو کې دا ونه ویل شول چې روسیه به کله او څومره برتانوي ډیپلوماټان وباسي. برتانیه وایي روسیا د شپږ شپېته کلن پخواني جاسوس سرګی سکریپل او د هغه د 33 کلنې لور د وژلو د هڅې تر شا ده. سکریپل او لور یې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیې په جنوب کې په بې هوش حالت کې وموندل شول. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې روسیا د سکریپل په مسمومولو کې لاس نه لري. د سوریه په ختیځ غوته سیمه او شمالي افرین خار کې په جلا جلا بریدونو کې لسکونه کسان وژل شوی دي. د سوریه د بشري حقوقو ډلوي په غوته کې د روسي الوتکو په تازه بمباري کې یو دیرش کسان وژل شوی. اخوا بیا په افرین خار کې د ترکیه ځواکونو په هوایي مزکني عملیاتو کې شل کسان وژل شوی دي. ترکیه د سوریه شمالي خار افرین او شاوخوا سیمې کلابندې کړي چې کورد وسلوال ترې بهر کړي. څارونکو ویلي له غوته سیمې څخه د پنجشنبې پورې شاوخوا شل زره کسان تښتېدلي او د غراس په تیرو 24 ساعتونو کې بیا له افرین ښار څخه ډېر زله ملکیان وتلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد پر خلکو غږ وکړ چې د مارچ د 13 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د کرملین پر ویبپاڼه نن د پوتین په خپره شوې ویډیو کې روسي وګړي هڅول شوي دي چې د لوی او ګران روسیې د نوي مشر د ټاکلو لپاره خپل د رای حق وکاروي. کتونکي وایي پوتین غواړي چې په انتخاباتو کې د خلکو ونډه زیاته او د بری اندازه زیاتوي. د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته اته کسان کاندید دي، خو کتونکي وایي حاشیې ته د خپلو مخالفانو په ویستلو او د هغوی د ځپلو له امله پوتین به د بلې دورې لپاره چې ښایي وروستۍ وي خپل بری یقیني کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې نیم ساعته خبری منجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي.
معنی یقیناً که دنیا او جامعه جهانی هم په سولې طرحې استاد از حکومت باندې حمایت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال هم د افغان حکومت د سولې طرحه د پخلاینې لپاره مهمه وبلله او وسلوالو ته یې خپل پیشنهاد وکړ.
هغه مخالفین چې هغوی واقعا ځان افغان بولي چې تاسو په دې اتلس کال کې په دې پوه شئ چې کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوئ، دا هغه انفجار انتحار افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده.
د بلوچستان په قلعه سیفلا کې د یوه ملا په کور کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي.
دا مولوی عبد الله په دکرګرو په کیسه کې و. د افغانستان هم سیراتلی څوار حکومتي کوم چارواکي دي هغه د نیولو کوشش هم کړی دی، خو دوی کامیابه نه وو.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان ولی عهد خبرداری ورکړی که ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام وکړي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منه لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. د ولسی جرګې دویم منشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له دې موقع څخه استفاده وکړي. بل خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یوه اعلامیه کې د افغان حکومت د سولې د طرحې هرکلی کړی. وصل وصال او نور تفصیل.
د طالبان لخوا د افغان حکومت د سولې د طرحې نه د یو فرصت په توګه د استفادې په اړه د ناټو د عمومي سرمنشي له تازه څرګندونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هرکلي وروسته د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دا شان څرګندونې د حکومت د سولې د وړاندیز نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ښودنه کوي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د غوښتنې په جدي ډول تر غور او ارزونې لاندې ونیسي. وی دا چې نړیواله ټولنه د دغه طرحې پر منلو ټینګار کوي دا په دې معنی ده چې نړیواله ټولنه هم د دې طرحې تر شا ولاړه ده او د دغه طرحې نه ملاتړ کوي، خو د دې طرحې د نه منلو په صورت کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې لخوا باید د طالبانو په وړاندې یو لړ اقدامات وشي. ښاغلی عرفان وایي که څه هم د افغان حکومت لخوا په دغه طرحه کې د طالبانو لپاره ډېر ښه موارد ځای په ځای شوي، خو لا هم دغې ډلې په دې تړاو شین څراغ نه دی ښودلی. د په داسې حال کې ده چې د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ د افغان حکومت د سولې طرحه د وسلوالو طالبانو لپاره یو فرصت بللی او له دغې ډلې غوښتي چې له دغه فرصت نه په ګټې اخیستنې د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبه په بروکسل کې د ناټو په مقر کې د ناټو د 2018 میلادي کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې او وویل چې ښایي یو شمېر طالبان خبرو ته آمادګي ولري. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هم له دې مخکې ویلي چې د طالبانو یو شمېر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا خودلی. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم د وی خبر پانی په خبرولو سره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د وړاندیز هرکلی کړی او له دغې ډلې غوښتي چې بې د کوم قید و شرط تهدید او تاوتریخوالي نه دی د سولې دغه وړاندیز ته چې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینه برابروي غاړه کیږدي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی درې اونۍ مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې د سولې لپاره یوه نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې د قید و شرط نه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی غنی وویل طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانیستل شي او زندانیان به هم خوشي شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د ناټو د عمومي منشي له تازه څرګندونو هرکلی کوي او وایي چې ناټو او امریکا اوس د نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان ستونزه نظامي حل لار نه لري او باید له سیاسي لارې حل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي
نن خوشبختانه ناټو او نور هوادونه چې افغانستان کې فزیکی شتون لري او جته متوجه شوی دی چې د افغانستان مسله د سیاسي طریقه یعنی د صلح طریقه حل کیږي.
خغل مایار وی اوست نړیوال ټولنې افکار په افغانستان کې د عمومي افکارو سره موازی دي چې دا ډیره مهمه مسله ده. نوموړه وړاندیز کوي چې مسایل باید داسې مطرح شي چې د دواړو لوریو شرایط پکې په نظر کې ونیول شي او روانې هڅې یوې نتیجې ته ورسیږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
ومنل چې د ولسی جرګې اداري هیات وایي د سولې طرحې د منلو لپاره پر طالبانو د ناټو د سرمنشي ټینګار دا منل لري چې نړیواله ټولنه د سولې د طرحې ملاتړ کوي. بلخو د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي د ناټو د عمومي منشي د هغو څرګندونو هرکلی کوي چې له وسلولو طالبان یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی وایي د افغان حکومت لخوا د سیاسي وړاندې سوې طرحې ډېره اړخ چې دی ډېره جامع دی او ملاتړ یې ښې پایلې درلودلې سي. وصل وصل له شغلې صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د ناټو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر غوښتی دی.
یعنی ډیر جامع تر وو چې بل اخره د ناټو سرمنشي هم د دینه استقبال وکړه. غوښتنه مو ده مخالفینو نه دا ده هغه مخالفین چې غوښتل واقعا ځان افغان بولي چې تاسو پر 13 کال کې پرې پوسوي چې کوم جنگ چې په افغانستان کې روان ده تاسو جګړه کوي دا غا انفجار انتها افغان وژنه دا په اسلام کې ناروا ده. راځي چې یو بل سره غږ وکړو افغانستان د جنگ نه مخنیوي وکړو او یو بل سره دغه نظام سره حمایت وکړو او دغه جنگ لمنځه یوسو. غوښتنه مو دغه مخالفین نه ده که چیرې دغه جامع طرحه هغوی مني یعنی دا په دې معنی چې هغوی واقعي افغانان دي څونه هغوی استقبال کوي.
بلې صدیقي صاحب، آیا دغه طرحه رښتیا هم یو فرصت دی د طالبانو لپاره چې بیلابیلې ټولنې په ځانګړې توګه د ناټو سرمنشي دې ته د یو فرصت په توګه ګوري چې طالبان راشي او د سولې خبرو ته کښېني؟ دا رښتیا هم یو فرصت دی
په دې معنی چې په مجموع کې افغان حکومت دولت جامع ناټو هغوی سره په صداقت سره په دغه طرحه حمایت هم کوي او د دې په څنګ کې هغوی لپاره یو لاره جوړ کړې چې د هغوی دراسي افغان دولت سره دی سلو کړي خو بغیر له کوم تجار ته.
صدیقي صاحب، دغه طرحه چې تاسې جامع بولئ دومره پراخ ملاتړ هم له ځانه سره لري، بیا هم که طالبان نه آمده کېږي چې دغه طرحه ومني بل انتخاب څه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دا به دغه فرصت به افغان طالبان هم غوښتنه دا ده چې راځئ چې واقعا که چېرې تاسې افغانان یاستئ او مون مسلمان زاد بولو او افغان زاد زان بولو دغه جامع طرح نه د خپل ولس لپاره حمایت وکړو او راسو په دغه طرح باندې مشترکاً کار وکړو. سره ته قاطع اراده ولرو هغه کسان چې هغوی د دغه طرح نه ملاتړ نه کوي دا په دې معنی چې هغوی ته مونږ افغانو سو ویلې د دې په څنګ کې هغوی مستقیم مونږ همسایه ملکونو په لمسون باندې په افغانستان کې جګړه کوي. د هغوی په مقابل کې افغان حکومت جامع ناټو باید عمل بالمثل انجام سی ترسو دوی دته حاضر کی په زور باندې چې بالاخره دوی سوله په افغانستان کې راشي دغه طرح قبول کی. هغه هم سه ملکونه چې اوغوی دغه هغه جنگ سالاران هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي او مستقیم اوغوی حمایت کی د افغانستان د افغان وژنه لپاره اوغوی باندې فشارونه جاسي ترسو دوی دته آماده سي چې نور هغه کوم کسان چې په افغانستان کې غواړي جګړه وکړي دغونه د مخنیوي وکي.
یعنی ستاسو په ان تر دې نو بل خطر نه شي وړاندې کېدی او کچرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو پرته له زور او فشار نه بل لار نشته؟
زه فکر کوم چې دغه کوم جامع چا طرحه چې جوړ شوی ده په دغه جامع طرحه دا په دې معنی چې بغیر له کوم قید شرط د دې نه جامع طرحه نور نس جوړېدی او هغه کسان چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې دا طرحه بیا هم نه غواړي هغه صف بیل صف ده. دا په دې معنی چې هغوی داسې کسان دي چې هغوی د همسایه ملکونو د استخباراتو د منطقې او د موږ همسایه ملکونو یو ځای د فعالیتونه هغوی هېڅکله دوی نه پرېږدي چې په افغانستان کې هغوی سوله ته آماده کړي. یوازینی حل لاره دوی په مقابل کې جګړه ده، باید هغوی سره جګړه وشي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی و چې د افغان حکومت د سولې د طرحې په اړه خبرې کولې. د ناټو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی هم وکړ چې له وسلولو طالبان یې غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د سولې طرحه ومني او د سولې خبرو ته حاضر شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسید ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري پاونسن کې د ما شم شپړ بجې او 15 دقیقې سوې په کابل کې د کرشې پوری غاړي د ځوانانو د ورستیو اعتراضونو په ملاتړ پرلات پیل سوې ده. په سلګونو کسانو اسلام آباد ته نږدې د سو پرلپسې ورځو لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپلو حقونو او د خوندیتوب د غرض هلته د برابرو حقونو غوښتنه وکړه. د اول وردی چې په اسلام آباد کې د ځای وسیدونکو دومره لوی اعتراض کوي، په کابل کې د دغو کسانو په ملاتړ چا اعتراض پیل کړی او څه غوښتنې لري، په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس له کابل په مستقیم تماس کړی. سره دی پردیس صاحب، په کابل کې د اعتراضونه یا دغه پرله چا پیل کړی دی او څه وایي؟ بله صالح
صاحب، سلامونه تاسو ریډیو محترم اوریدونکو ته. دغه پرلات مدني فعالانو البته دوی راټول شوي دي چې لسګونه کسان دي او دوی یو خیمه اعتراضي خیمه هم دلته په درهي او په د دوی غوښتنه او عمومي هغه کم شعار چې دوی بدرخه کوي، او دوی وایي چې په پاکستان کې کوم پښتنو چې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره کوم غږ پورته کړی، دوی غږ په حقه دی او همداراز پاکستان حکومت باید پاکستان کې میشتو پښتنو باندې ظلم ونه کړي. او دلته په افغانستان کې چې کوم پښتانه دي دوی هم له دغه حرکت څخه ملاتړ کوي، او دلته چې کابل کې دوی راټول شوي اعتراض یې مدني دی، او دوی وایي چې دغه اعتراض به تنها د نن لپاره نه وي بلکې دا نن یې پیل و او کېدای شي څو ورځو پورې دوام وکړي. او دغه په دې اعتراض کې عمدتا هغه کسان راټول شوي چې مدني فعالان دي، ځوانان دي، اکثره ځوانان دي، د حکومت د ځینو سیاسي ګوندونو غړي او همداراز د پخواني حکومت ځینې چارواکي هم د دوی سره یو ځای شوي دي. او د دوی اعتراض به د یوې تحسن د خیمې دا خیمه به درول کیږي، او دا خیمه حضوري چمن کې دوی دا خیمه دري وایي چې دا به د حداقل د اوس لپاره د یوې اونۍ لپاره به د دوی اعتراض دوام کوي، او د پاکستان کې کوم حرکت چې پیل شوی د هغوی نه خپل ملاتړ اعلانې او یو اعلامیه هم دوی پریکړلیک هم ولوست. پریکړلیک کې دوی غوښتنه دا وه چې نړیوال مراجع باید د پښتنو د غږ چې په پاکستان کې پورته شوی ورته رسېدنه وشي، د دوی غږ په حق دی او د دوی له دغه غږ څخه ملاتړ وکړي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې. په کابل کې د کرشې پورې غاړې د ځوانانو د وروستیو اعتراضونو په ملاتړ پرلات پیل سوی دی. په کابل کې مدني فعالانو د خیمې د درولو تابعیا کړې ده. دوی وایي چې په پاکستان کې د پښتنو هغه غږ چې د پښتنو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره پیل سوی برحق دی او دوی یې ملاتړ کوي. دوی ویلي دي چې دوی دغه اعتراض به یوه اونۍ دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلوچستان په قلعه سیف الله سیمه کې به میچاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. پولیس وایي چې پیښه د پنجشنبې په ماخوستن د مولوي حبیب الله په نامه د یو ځایي استوګن په کور کې سوې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد شاه اعظمي راپور کې.
د قلعه سیف الله د پولیس تانې یو چارواکي محمد فاروق نن مشال راډیو ته وویل چې چاودنه د شپې شاوخوا 10 بجې وسوه چې غږ یې تر لرې پورې واورېدل سو. نوموړي په دې لړ کې د ډرون برید ګنګوسې رد کړې. د چاودنې په نتیجه کې ټول کور وران سوی دی او پر مړو سربیره د کورنۍ پاتې غړي ژوبل سوی دي. د قلعه سیف الله د ضلعي روغتون یو کارکوونکی نقیب افغان وایي چې روغتون ته د مولوي حبیب الله د پلار شیخ عبدالله جسد ورولل سوی او د نورو جسدونو پیژندګلوي نه کیږي. د هغه په وینا په پیښ کې اووه کسان ژوبل سوی دي چې اکثریت یې ښځې دي.
دوی دا راته وویل چې ډاکټر رالی له ماشانې راوسکول ډاکټر هم نو پردی ډاکټرو دې په ترالی کې څه مواد وي راخیستې خدای خبرې چې څه بلا وپکې. نو له هغه بعد چې کوم دوی دا ټکر خالي کولو په دې کې بیا چاودنه وسوله. چاودنې له امله چې کوم دوی تقریبا موږ په ځان پوه شوي نه یو. کور کلا چې کوم وی کومې کمرې کوټې چې بل داګری تباه شوي دي تقریبا دوه درې پارسل غوښه ده موږ ته راوړي دي پرتېلي بیا دا د پلیس او کګلی چې پلیس کنټیم د نیټس لپاره بل څه لپاره استولې هغه د بلیجی خدای مو سره خلې ولې تبارې پرته د غوډې د پلار د شیخ عبد الله کلمې شي.
ځینې ځای اوسیدونکو وایي چې له مولوي حبیب الله سره د هغه پرورونو سربیره ځینې ملمانه هم ول، خو چارواکو یې لا تر دې د مخخلي نه دی کړی. په کوټه ښار کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوي ساترین وای د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ بیلتون پالو د ازادي په نامه وسله راخسته او په پښتون میشتو سیمو کې بیا د طالب په نامه سخت دریزي او ترهګري وجود لري.
دا مولې د بلا په دکرګرو په کیسه کې وو د افغانستان هم سیراتلی څو وره حکومت کم چارواکي د غو د نیولو کوشش هم کړی دی خو یې کانه بسوی نه او مخکم د کور ته وایي په لوې سطح باندې کم بارود واغلی ولسی وو. بلوچستان په شمې سم کې کم دی هغه کې دکرګري وسته دوام لري خاص کر حالت د مذهب په نوم یا طالبان په نوم چې د دکرګر موجود دی خو بل اخوات حکومتي چارواکي د دې په فشار روان دي او هر وخت د خلاف عملیات کوي.
قلعه سیفلا د ژوب او لورلای ترمنز پرته سیمه ده چې ځینې برخې له ډیورین کرښ سره هم لګېدلې دي. دغه سیمه ته نږدې ګوال اسماعیلزی هغه ځای دی چې د افغان طالبانو د دوو پخوانیو مشرانو ملا دادالله او منصور دادالله د استوګنې سیمه هم بلل کیږي. په دا وروستیو کې په دې سیمه کې پاکستاني ځواکونو د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
افغانستان څخه نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د مهاجرتونو پر خطرونو د بحث لپاره په خوست کې یو غونډه شوې وه. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
اقتصادی ستونزې، سیاسي او امنیتي ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد سرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعه کوونکي فرهاد صافي د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
شو چې پخې کې خصوصا هغه ولایتونه چې ناامنی پکې زیات ده، بیکاری پکې زیات ده، هغه ولایتونه چې سرحدي ولایتونه ده، د دغه سره مشکل سره همیشه مخامخ ده.
په همدې حال کې د خوست جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمیرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پیښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په خزو کې چراغ لای دی، اطفال او شاقه کارونو کې یا په جنسی زورونه کې او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقع شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورولا چې عمر تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی.
ترکیانه مکازه جوړ کړم چې هغه اختیار یې لاسه سن نو اختر وما تم ورز روان شو کوبل ته لاو رجار کړ روان شو ایران ته. درې مش په باندې ورسې دا ایران کې مو چې دویش په درې مش په بعد ته ترکیا ته واش په ورز مزال مو کړو مرس وی ته واشې ته ورسې دا شهر کله ته ورسې دا کې ونی ایران پولیسو چې ونی خو خلو ټپول راغلن هستون زیاده ډېر مشکلات ول چې غلیارو کې مشکلات ونی خلک پر تو دا سو کې توب.
نور الله وغختل هغه ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوګو خبرو دینه غولیږي او خپل ځان د خطر کې نه اچوي. په ناسته کې یو شمېر حکومتي مسولینو هم ګډون کړی وو. د ولایت مقام د بشري سرچینو د برخې رئیس نقیب الله متنوال ویل چې د انساني قاچاق یو لامل اقتصادي ستونزې دي.
دا ستونزې په هغه شان چې د خلکو غوښتنه ده او مونږ یو غواړو، ممکن نه ده چې دومره زر رسیدګي ورته وکړي شي او دومره زر پاسانه سره حل شي. اما زه ډاډه یم چې په دې برخه کې کموالی راغلی دی. تاسو دغه ګرافونه لیدلی وي چې د 2014 او د 2015 په مقایسه حتی تر نیمایي هم رقم شوی دی.
بل لوري تکتون کې وایي چې په خوست کې او شمېر داسې خلک شته چې ځوانان په قاچاقي لارو اروپا او نور نړۍ تک ته هڅوي او پرته له دې چې کورنۍ په جریان کې وي هغوی له ځانونو سره بیایي. د دوی په وینا ځینې داسې کورنۍ له مودو د خپلو اولادونو د مرګ او ژوند احوال په تمه دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د سعودي عربستان مالي عہد خبرداري ورکړي ک ایران اټومي وسله جوړه کړي نو دا هیواد به هم ورته اقدام کوي. سعودي ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان د سرګندونی په داسل کې کوي چې پراتلونکو څو ورځو کې د امریکا له ولسمشر سره د خبرو لپاره واشنگټن ته روان دي. نور تفصيل د احمد تکل راپور کې.
سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې که ایران اټومي وسله جوړ کړي نو سعودي عربستان به هم همدا کار وکړي. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه لري او همداراز د یو لړ امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. ایران تل ویلی دی چې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، خو وروسته لدې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به فسخه کړي، نو تهران په غبرګون کې وویل که دا موافقه فسخه شي د اټومي موافقې د اصولو په رعایتولو به مکلف نه وي. سعودي ولیعهد وویل چې سعودي عربستان نه غواړي اټومي بم ولري، خو که ایران اټومي بم جوړ کړي نو د دې هیواد به هم بې له شکه او سمدستي د اټومي بم د جوړولو هڅه وکړي. محمد بن سلمان د څرګندونې له سی بي اس تلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړي چې یو برخه پرون خبره شوه د نوموړي بشپړه مرکه د راروانې یکشنبه په ورځ خبريږي. تهران د څرګندونې سمدستي وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی په دې اړه خبرګون خود او ویل چې سعودي شاهزاده یو ویریدلی او بې تجربه سړی دی چې له دروغو او ترخو خبرو پرته بل څه نه وایي. د ایران ټلویزیونی چینلونو د قاسمی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي سعودي ولیعهد له سیاست خبر هم نه دی. د سعودي عربستان شاهي حکومت په پام کې لري چې د اټومي انرژي پر پروګرام کار وکړي او پلان یې دا چې دا پروګرام د وسلو د جوړولو کچې ته ورسوي. ویل کېږي چې د متحدو ایالاتو، جنوبي کوریا، روسیې او چین کنسرسیومونه هڅه کوي سعودي ته د لومړنیو دوو اټومي ریاکټرونو د جوړولو تړون ترلاسه کړي. په وروستیو څو کلونو کې شیعه ایران او سنی سعودي عربستان پر بیلابیلو مسایلو لانجې هم کړي دي. دا دوه هیوادونه چې په سیمه کې سخت سیالي لري، په سوریه او یمن کې د کورنیو جګړو د دښمنو اړخونو او په لبنان او عراق کې د سیاسي متنازع خواوو ملاتړ کوي. شاهزاده محمد چې په 20 کلنۍ کې د سعودي ولیعهد په توګه غوره شو او اوس مهال د دې هیواد د دفاع وزیر دی، پر روانه اونۍ کې واشنگتن ته ځي څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره چې سعودي عربستان د امریکا متحد بولي وګوري. سعودي ولیعهد له دې مخکې هم د ایران په اړه توندې خبرې کړي او تیر کال یې په یو مرکه کې وویل سعودي عربستان به دا خبره یقیني کړي چې کله ایران سره په راتلونکي کې جګړه کوي نو د جګړې ډګر به ایران وي. د څرګندونو د ایران سخت غوسه و پروله او په جواب کې ګواښ وکړ چې لمکه او مدینه پرته د سعودي ټول خارونه به پنخه کړي.
او سم اسمت ساروان په طبي ډګر کې د یو نوي پرمختګ په اړه معلومات راکوي.
امریکای څېړونکو د لومړي ځل لپاره د سې انسولین جوړ کړی چې خوړل کیږي. انسولین هورمون د شکر ناروغي د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په 180 ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښودې چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوب په پیل شي د انسولین د تولید د کموالي له کبله رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د زابل ولایت د سرکاتو رسالی له خبر کوم. عبد مالک هم زه دا غواړم چې زموږ ټول رسالی کې د موسی شوراګان دې شاره فات دې کار نه دي سوي. زه دا غواړم چې راز ما زغ بر زابل دروازه پر ور سي زموږ ټول رسالی دې شاره فات.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی. خاص دا پوډریان خلک پکښی دي د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درې دلی په دغه معلومات باندې بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درې دلی بیا و ویلایته شو راته. نو زموږ د کورور نمو گاهی وقتی شمشانی را سغلا کری، گاهی وقتی دو بو مایان را سغلا کری، گاهی وقتی کرو تر اوشتی دا خلق دا کارونه کوي. کچری ولسمشر مزغر زغاوری د ازادي رادیو د لاري څخه زموږ غاور دی وکي دا خلق خپل برسي کې خپل دی دای یو حیات تقابل څخه راوستي شه دا سره کوم عمل دلته شروع ده. والسلام.
له دې سره شپږ نیمه بجې سوی ورستي نیم ساعت خبري مجله له سید سمي عباس نووري.